کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم پایل د دې سات په لندو خبرونو کو. په افغانستان کې صرافانو نن کار بندیز اعلان کړ. د افغانستان صرافانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته په یو واستولي ویډیو پیغام کې ویلي دغه احتساب د خپل جوازونو د ستونزو په خاطر دغه احتساب کړی دی. هغه ویلي چې دا پریکړه پرون د افغانستان د ټولو ولایتونو د صرافانو د ټولنې د مشرانو په یوه غونډه کې شوې ده او زیاته کړې ده چې دغه احتساب به تر هغو دوام وکړي چې د طالبانو حکومت د مالیې وزارت او د افغانستان بانک د دوی د جوازونو ستونزه نوي هواره کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د حجاب د فرمان د پلي کولو لپاره کار پیل کړی دی. د دې وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت متسبین له خلکو سره د توسیع او خبرو اترو له لارې د خپل مشرتابه فرمان تطبیقوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این ایس سی آر وایي جګړو وچکالۍ د خلکو بې ځایه کېدو او اقتصادي ستونزو په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغېزمن کړي دي. یو این ایس سی آر په یو ټویټ کې ویلي چې دې ادارې د روان کال له پیل راهیسې له 15 میلیون افغانانو سره په تیره له هغو ښځو سره چې د کور نفقه ګټونکي دي مرسته کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون وګړي سخت خوړو ته اړتیا لري. د بریتانیا پوځي استخبارات وایي د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې د روسي ځواکونو تهاجم کمزوري شوی او له ټاکل شوي مهالویش ډیر شاته دی. دغو استخباراتو نن په یو خبري بولټن کې ویلي چې روسیه به اوس ښایي د ځمکني ځواک یو درېمه برخه له لاسه ورکړي وي چې په فبروري میاشت کې ژمنه کړې وه. ورسله هغه چې روسي ځواکونه پر اوکراین د فبروري په 14 یرغل کې د پلازمینه کیف په نیولو کې پاتې راغلل. ډیر تمرکز په دونباس سیمه چې لوهانسک او دونسک سیمه پکې شامل دي کړی دی. وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نور موضوعاتو تفصیل واورئ. د افغانستان د صرافانو ټولنې مسؤلین وایي د جوازونو د ستونزې له امله په ټول افغانستان کې کاري اعتصاب کړی دی.
تر څو د افغانستان اسلامي امارت، د مالیې وزارت او د افغانستان بانک زموږ سره دغه مشکل ته د حل لاره پیدا نه کړي، تر هغو به موږ خپل کار بندیز اعلانوو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي له تیرو 3 ورځو راهیسې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د حجاب د فرمان د عملي کولو لپاره کار پیل کړی دی. په کونړ کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله ګڼ خصوصي ښوونځي تړل شوي دي. په غزنی کې به مو د څانګې وهونکو د هغه سیالۍ نه خبر کړو چې د دې ولایت مرکز او د دریو ولسوالیو په لسګونو تنه څانګو وهونکو پکې ګډون کړی و.
الحمدلله ډیر خوشاله یو نن موږ کوم ملګری سو رالو لوبه مو وکړه او ډیره ښایسته او ډیره پزله پوری. الحمدلله
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمنی مای کې د ازادي رادیو د نور بس د اونې خبرونه مهیروي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې صرافانو نن کار بندیز اعلان کړ. د افغانستان صرافانو ټولنې ویاند ازادي رادیو ته په واسطولي ویډیو پیغام کې ویلي تر هغو پورې چې د طالبانو حکومت د مالیې وزارت او د افغانستان بانک د صرافانو د جوازونو ستونزه نوي هواره کړي دي، دوی فعالیتونه به په ټول افغانستان کې بند وي. نور به له خپل همکار وورو.
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي د صرافانو د فعالیتونو لپاره کوم شرایط چې د طالبانو حکومت د مالیې وزارت او د افغانستان بانک لخوا وضع شوي د صرافانو له وس پورته دي، نو ځکه تر کومه چې د دوی ستونزې نوي حل شوي دوی په ټول افغانستان کې کار بندیز اعلانوي. د افغانستان د صرافانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک نن ازادي راډیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي تر کومه چې د صرافانو د جوازونو ستونزه نوي واره شوي د دوی فعالیتونه به بند وي. نوموړي وویل چې دا پریکړه پرون د افغانستان د ټولو ولایتونو د صرافانو د ټولنو د مشرانو په وی حضوري ناسته کې شوې ده. خرج په دې برخه کې د خغلی زیرک خبري هم واورو.
صرافانو فیصله وکړه چې تر څو د افغانستان اسلامي امارت د مالیه وزارت او د افغانستان بانک زموږ سره دغه مشکل ته د حل لاره پیدا نه کړي تر هغه به موږ خپل کاربندیز اعلانوو او کاروبار ته به نه راځو.
خو نوموړي دا هم ویل چې دا موضوع په هیڅ ډول د طالبان حکومت سره د مخالفت په معنا نه ده، بلکې دا د هر صراف حق دی چې د خپل کاروبار لپاره دا شرایط وړاندې کړي دي. د ښاغلي زیرک په خبره پر صرافانو وضع شوي شرایط داري چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 5 میلیون افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز به تحویل کړي او 50 میلیون افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وخي. چې د نوموړي خبره دا د دوی د وس پورته خبره ده. د افغانستان بانک د افغانستان د مالی وزارت او دغه شان د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تر اوسه پرې په دې اړه د ازادي رادیو پښتنه نه دی ځواب کړی. د یادونه ده چې مخکې تر دې هم صرافانو د خپل کاروبار په اړه بیلابیل اندېښنې له رسنیو سره شریکې کړې وي. بله نورې سپ
بلې مننه قدر من اوریدونکو و امرودل چې د افغانستان د صرافانو ټولنې په ټول افغانستان کې نن کاربندیز اعلان کړی دی. الته هم دا خوځلې چې د طالبانو د مالی وزارت او د غرض د افغانستان بانک باید دوی د جوازونو ستونزې ډیر ژر هواره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویلته د پنځو ورځو رئیس د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د حجاب د فرمان د پلي کولو لپاره انکار پیل کړی دی. وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل د دې وزارت محتسبین له خلکو سره د توسیع او خبرو اترو له لارې د خپل مشرتابه فرمان تعقیبوي. د طالبانو لخوا د ښځو د اجباري فرمان د ښځو د اجباري حجاب د فرمان له مخې هر ښځه یا نجلۍ که په عام محضر کې حجاب نه مراتوي لومړی د کورنۍ له مشرانو سره خبرې کېږي او وروسته که بیا دا کار تکرار شي دوی نور اقدامات په پام کې نیولې دي. نور به له خپلې خبریالې واورو.
بله، وروسته له هغه چې د طالبانو د مشرتابه له لوري د افغان ښځو او نجونو د اجباري حجاب د پلي کېدو په اړه فرمان ورکړل شو، اوس یې د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت عملاً د دې فرمان اجباري پلي کول پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت لتیرو 15 ورځو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د نصيحتونو او خبرو لاره دا کار پیل کړای دی. د عاکف مهاجر خبرې به واورو.
د هیواد په ټولو ولایتونو کې همدا مهال د حجاب د فرمان د تطبیق په اړه باندې زموږ محتسبین هڅه کوي لتیرو 15 ورځو راهیسې چې په سمه توګه په احسانه توګه د توسیې لاره د یو چاته د نصيحت لاره حجاب تطبیق شي.
نوری صاحب، ښاغلی مهاجر وایي که څه هم فرمان کې ورته ویل شوي چې د نهه نوي سلنې ښځو حجاب رعایت شوی دی، خو دوی اړ دي چې دا فرمان په سمه توګه په ټولو ولایتونو کې تطبیق کړي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت رسنیو ته په تازه واستولې خبرپاڼه کې ویلي چې د دوی محتسبینو تازه پرون شنبه د کابل ښار لویدیځ 12 حوزه اړوند سیمه کې د حجاب نه مراد کوونکو ښځو د کورنیو له والیانو یا نارینه مشرانو سره هم لیدلي او هغوی ته یې په دې اړه سپارښتنې کړې دي. خو موږ چې څو شېبې مخکې د کابل ښار د لویدیځ 12 حوزې اړوند ښځو سره خبرې وکړې، هغوی په دې اړه انتقادونه وکړل او له طالبانو یې وغوښتل چې دا خو معلومه ده چې له وړاندې نه افغان ښځې حجاب لري او بې حجابه نه دي، د دې پر ځای دې په افغانستان کې د ستا شدیدو ستونزو په اړه د هغه د حل په اړه فکر وکوي او خلک دې په دې فرمانونو باندې نه ځوروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د طالبانو مشرتابه د امر بالمعروف وزارت لاري یو فرمان نشر کړی و. په دې فرمان کې د افغان ښځو د اجباري حجاب کولو په اړه ویل شوی و او څنګه چې تاسو ویل په دې اړه سپارښتنې هم شوي دي چې لومړی به د هغوی هغه ښځې یا انجلکیانې چې خپل حجابونه نه رعایت کوي یا د دوی خبره حجاب نه رعایت کوي د هغوی له کورنیو سره به خبرې کوي، بیا د د دوی امنیتی مسولین او سره خبرې کوي او که چیرې بیا هم په څلورم ځل دوی حجاب رعایت نه کړي نو د محکمې ته به وسپارل شي او محکمه به یې په اړه فیصله وکوي. بلې نوری صاحب،
بلې مننه قدر منو اوریدونکو عمر دل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د هغه فرمان د عملي کول لپاره کار پیل کړی چې د ښځو د اجباري حجاب په اړه څو ورځې مخکې صادر شوی دی.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د غزنی او میدان وردګو ولایتونو د طالبانو د حکومت سمې چارواکي وای باید د مدرسې او خونځي ترمنځ واټن لمنځه یوړل شي. دوی وای افغانستان هغه مهال پرمختګ او آبادی ته رسیدلی شي چې زده کوونکي په عصري او دینی دواړو علومو سمبالوي.
د مدرسې او ښوونځي ترمنځ واټن ډیر کم سي. دا خبره د غزنی او میدان وردګو ولایتونو د طالبانو د حکومت سیمه ایزو چارواکو کړی ده. د غزنی ولایت له مقام څخه ازادي رادیو ته پر لیږل سوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دواړو ولایتونو والیانو دغه خبره تیر ورځ د غزنی ولایت په مقور ولسوالۍ کې د نور المدارس په نامه د یوې دینی مدرسې د پرانستنې په غونډه کې کړی ده. دا غزنی والی مولوی محمد اساق خنزاده ویلی د مدرسې او ښوونځي ترمنځ واټن باید لمنځه یوړل سي ځکه چې افغانان او افغانستان د دواړو درسګاوز د کوونکو تارتیا لري. د میدان وردګو ولایت والی مفتی لال ګل منیب بیا ویلی افغانستان هغه مهال پرمختګ او آبادی ته رسیدلی سي چې زده کوونکي په عصري او دینی دواړو علومو سمبال سي. په خبر پاڼه کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د بندو ښوونځیو د پرانیستو په اړه څه نه دی ویل سوي. په غزنی کې د زده کړو ډیری ماهرین د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د دغه نظر ستاینه کوي. دوی وایي که داسې وسي نو افغانستان د ترقی او پرمختګ پر لور ګام پورته کولی سي. نعمت الله افغان پال په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې مدیر دی. نوموړی وایي نه دا چې باید دغه واټن رالنډ سي بلکې په دیني مدرسو کې هم باید عصري زده کړو ته ځای ورکړل سي.
طالبانو د رهبری دغه پریکړه او دغه تصمیم د ستایلو وړ ده چې دا یو ډیر مهم اصل ده چې د ښوونځي او د مدارسو ترمنځ دغه واټن ته د پایټکی کې ښودل سي. نه یوازې په مکاتبو کې باید عصري مضامین تدریس کړای شي بلکې د مدارسو په چوکاټ کې هم باید عصري علوم او هم باید دیني علوم تدریس کړای شي چې دا به د هیواد په تعلیمي ډګر کې ورغند مثبت رول ولوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم ډیری افغانان په دې باور دي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره سم په دغه هیواد کې په ښوونځیو پوهنتونونو او نورو ځایونو کې د شاګردانو او زده کوونکو زده کړې سختې ټکنۍ سوي دي. همدا چې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي خو له نهو میاشتو تیرېدو لا هم تړلې پاتې دي.
په کونړ کې بیا د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي په هیواد کې له وروستي سیاسي بدلون سره د زده کوونکو شمیر ډیر کم شوی او ګڼ شمیر دغه ښوونکي دغه زده کوونکي د اقتصادي ستونزو له امله نورو دولتي ښوونځیو ته تللي دي.
زموږ هیواد افغانستان دی.
دا د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې د څوکۍ خصوصي ښوونځي لومړی ټولګی دی چې پکې ښوونکي زده کوونکو ته د درس پر ویلو بوخت دي. د یاد ښوونځي مسؤول شاهین راته ویل په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته زیاتو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي چې ورسره د ګڼو کورنۍ او اقتصاد کمزورې شوې او همدا لامل دی چې ډیرو یې خپل اولادونه له خصوصي ښوونځي وویستلی دي.
د همدغه اقتصادي ستونزو له امله زموږ د ښوونځي د شاګردانو تعداد 40% رقم شوې. هغه چا چې مخکې معاشونه درلودل موږ سره یې اولادونه په ښوونځي کې شامل کړي وو، نو اوس چې معاشونه نه لري خپل اولادونه یا خو بیخي له ښوونځي څخه وویستل او یا دولتي خونځي او تا سپارچه کړل. لمون سره چې اوس کوم زده کوونکی په خونځي کې پاتې دي کم فیصد کوي چې زمون هغه مصارف نه پوره کوي. تازه نو درې میاشتو معاشات د کور د څلور میاشتو کرایا په موږ باندې پاتې ده.
په مرکز اسداباد کې هم د خصوصي خونځي مسولین لور تستونزو سر ټکوي وایي له بدلون وروسته د زده کوونکو په شمیر کې کافي کمواله راغلي دي.
سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د برتانیا پوځي استخباراتو وایي د اوکراین د ختیځ بدون په دونباس سیمه کې د روسي ځواکونو د عملیاتو شدت تر پخوا کم شوی دی. ویل شوی چې احتمالا روسیې د خپلو پلو جنګي ځواکونو یو پر درېیمه برخه له لاسه ورکړې ده. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي هغه قانون توشیح کړ چې له مخې د روس پلوه سیاسي ګوندونو فعالیت منع کیږي.
د بریتانیا د دفاع وزارت د پوځي استخباراتو په خبره له کوچنیو ابتدایي پرمختګونو سره سره روسیه نه ده توانیدلې د اوکراین د ختیځ په دونباس کې د تیرې میاشتې پر مهال د پام وړ سیمې ونیسي. د دې وزارت په وینا وروسته له هغې چې روسیه د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین تر یرغل وروسته ونه توانېده کیف ونیسي، خپل تمرکز یې دونباس ته واړوه چې لوهانسک او دونسک سیمې هم پکې شاملې دي. د بریتانیا دفاع وزارت ویلي روسي ځواکونه د لږو ظرفیتونو، ټیټ مورال او د جنګي مؤثریت د کموالي له کبله له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخامخ سوي دي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو خبرپاڼو کې ویلي د زیاتو دغو وړتیاو پر ځای نورې هغه نسي ځای پر ځای کېدلی او احتمالا دا کار به په اوکراین کې د روسیې د عملیاتو مخه ونیسي. د بریتانیا دفاع وزارت اټکل کوي چې په اوسنیو شرایطو کې دا روسیې ته ګرانه ده چې په راروانو دیرش ورځو کې خپل پرمختګ د پام وړ زیات کړي. روسیې په اوکراین کې خپله غیر مواجه جګړه د فبروري میاشتې پر 24مه پیل کړې چې تر اوسه دوام لري. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي هغه نوی قانون توشیح کړ چې له مخې په اوکراین کې د روس پلوه سیاسي ګوندونو فعالیت منع کیږي. د ولسمشر زلینسکي د واکمن بلاک مرستیالې اولها سوفګیریا پرون په ټلګرام کې لیکلي دغه قانون به په رسمي جریده کې تر چاپ یوه ورځ وروسته د تطبیق وړ وي. د اوکراین پارلمان د می میاشتې پر درېیمه هغه لایحه تصویب کړې وه چې له مخې هغه روس پلوه سیاسي ګوندونه له فعالیته منع کیږي چې د اوکراین پر خلاف په فعالیتونو کې شکیل بلل سوي دي. د اوکراین ملي امنیتي او دفاعي شورا د مارچ پر 20مه د 11 روس پلوه سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړی وو. دا هغه وخت و چې په دغه هیواد کې نظامي حکومت حاکم و.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو د غرض په ټول افغانستان کې په مدني او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 صفه از هم صفه اوازی اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو پیلېږي، د ماخام تر وو بجو پورې دوام کوي. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د نور بس د اونیزه خبرونه مهیروي. خو مخکې دې چې استودیو د لاسو د خپل لپاره خپل همکار اجمل انت پرېږدم پاموکري اقتصادي خبرونه ته.
د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې د شفتالو محصولات ډیر شوي. د دې ریاست ویان اجمل سبحانی نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه 10,000 ټنه شفتالو په ننګرهار کې تولید شوي چې د کال تر پایه به دا شمیر نور هم لوړ شي. نوموړي زیاته کړه چې سږ کال به د شفتالو د محصولاتو عواید 270 میلیونه افغانیو ته ورسیږي. ښاغلی سبحانی وویل چې تیر کال 6500 ټنه د شفتالو حاصلات راټول شوي وو چې له دې درکه بڼوالو 200 میلیونه افغانۍ عواید درلودل. نوموړي زیاته کړه چې د شفتالو باغونه د ننګرهار ولایت په دیار ولسوالۍ واچین شیرزادو خوګیاڼیو روداتو سره رود کامې بهسودو ګوشتې کوس کونړ لالپورې او چپرهر ولسوالیو په 300,000 جریبه ځمکه کې جوړ شوې دي. د ښاغلي سبحانی په وینا د ننګرهار شفتالو د هیواد د نورو ولایتونو ترڅنګ پاکستان او هند ته هم صادرېږي. د ارغندې د صنعتي پارکونو د فابریکو څښتنانو د خپلو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه وکړه. د سوداګرۍ او صنعت وزارت پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د فابریکو خاوندانو تیره ورځ ناوخته د دې وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې ویلي دي د دوی فابریکې مرمرتیګي خوراکي او د وینځلو توکي تولیدوي، خو سره له دې چې تولیدات په هیواد کې ښه بازار نه لري بهر ته هم نه صادرېږي. د فابریکو خوندانو ویل کې د تولیداتو لپاره بازار موندنه ونه شي دوی تاوان کوي او فابریکې به سقوط شي. د مسولانو په وینا د ارغندې په پارک کې 50 فابریکې له اساسي معیارونو سره په 300 جریبه ځمکه کې فعالیت کوي چې په هر فابریکه کې له 500 تر 1,000 امریکایي ډالرو پانګونه شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست نورالدین عزیزی ارغندې صنعتي پارک د فابریکو له مسولانو سره ژمنه کړې چې ستونزې به حل کړي او په هغو برخو کې چې دوی تولیدات کوي هڅه به وکړي چې واردات راکم کړي. او د هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیا یو امریکایي ډالر ناتي افغانۍ او 50 پولا یو یورو 95 افغانۍ او 30 پولا یو انګلیسي پاونډ یو 11 افغانۍ او 11 پولا یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 15 پولا زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 30 پولا زر هندۍ کلدار یو 15 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 45 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دی برخه ته ستړي مشي. په غزنی کې د دې ولایت د مرکز او څو ولسوالیو د سانګي وهونکو ترمنز د یوې ورځې سیالي تر سره شوې. د سانګي وهنې د لوبې په اړه به وړاندې واوري ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو، خو لومړی به دې تراشو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفیولا استانګزی ورته کتنه کړی.
شپیګل خبرونه له افغانستان د وطنکو افغانانو او د هغوی پستونځمنو مزلونو یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې په لیکنه هر ورځ زرګونه افغانان د بیوزلۍ او ناهیلۍ په خاطر له افغانستانه وځي. لیکوال د نیمروز مرکز زرنج تتللې او هلته له هغو لزګونه افغانانو سره لیدلې چې ایران د اوختو په تمه لبیلابیل ولایتونو ورغلي دي. د راپورونو لمخې ایران له افغانستان سره په پولو باندې څار زیات کړی او هغو خلکو ته چې د ویزو د اخیستلو او قانوني تاګ وس نه لري اوس یوازې د نیمروز له لارې ایران ته د اوښتو قاچاقي لار پاتې ده. لیکوال وایي د شپې په 2:30 بجو قاچاقبر ایران ته د تلو په هیله ډیره افغانان له یو سرحدي کلي په دښتو کې د ایران په لور بیایي او پولې ته نږدې د بل قاچاقبر په لاس پاري. شپېګل لیکي لار ستونزمنه ده، دښتې دي، زاړه واړه ستړي کیږي خو بل چاره نه لري او مجبور دي مخته ولاړ شي. ایرانی چارواکو ادعا کړي چې د طالبانو لبیا واکمنې دوه راهیسې 3 میلیون افغانان دغه هیواد ته تللي. له هغې خوا هم د راپورونو په اساس یوازې د کال په 3 لومړیو میاشتو کې 2.5 لک افغانان بیرته راډیپورت شوي دي. ستیټسمن هندي ورځپاڼې د طالبانو په وړاندې په زیاتېدونکي مقاومت یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی په پنچیر کې چې د مقاومت اصلي مرکز ده، تیرې 2 اونۍ د طالبانو په وړاندې سخته جګړه شوې ده. ستیټسمن د مقاومت د جبهې ادعا او ته اشاره کړې چې د پنچیر په دره ولسوالۍ کې لزګونه طالبانو ته مرګجوب لاړولې ده. طالبانو بیا یوازې د خپلو شپږو سرتیرو وژل کېدل تایید کړي او په ځواب کې د مقاومت جبهې خلکو ته د مرګجوب لپاره اړولو سربېره ادعا کړې چې د دې جبهې اړوند لزګونه کسانې نیولې دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپرو مترو اوریدلای سن.
په غزنی کې د دغه ولایت د مرکز او درې ولسوالیو د سانګي وهونکو ترمنز یو ورځ سیالي تر سره شو چې لزګونه تنو سانګ وهونکو او سلګونه تن نندارچیانو پکې ګډون کړیو. خو دغه سانګي وهونکي وایي له دوی سره دی په دې برخه کې مرسته وشي څو دغه لوب نور هم وغوړيږي. دا دوی په باور په افغانستان کې کورنۍ لوب ته پاملرنه کمه ده. نور تفصيل په دې ریپورت کې.
دا غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې د کابل کندهار لوی لارې ته سیرمه په کرو سایسمه کې په خاورو او دړو کې په سونو کسان ولاړ دي. دا سونو د پښو خاورې پر مخونو پرتی او لا هم وردوړيږي. دا جمعې پورس په دغه ځای کې د غزنی مرکز مقور اندړو او قرباغ ولسوالیو لسګونه تن سپار راټول سوي وو او سانګه یو هله چې لری لری سیمو څخه راغلو نندارچانو یې ننداره کوله. د قرباغ ولسوالی میرخان کلی ملنګ له دغه سانګه وهونکو څخه یو دی. نوموړی وایي دغه یو دوستانه سیالۍ و چې لسګونه تن سانګه وهونکو په کې ګډون کړی وو.
الحمدلله دا د موږ یو دوستانه لوبه وه او موږ خپل ځان ته یو ټیم لرو. په ولسوالۍ د کرباغ کې تعداد د اسانو مو ډیر ستانی دي او سپاره الحمدلله بخیر ډیر دي. ډیر خوشاله یو نن د موږ کوم ملګری سو رالو لوبه مو وکړه او ډیره ښایسته او ډیره پزله پوری الحمدلله.
نو مولای وای اوس چې په دغه ځای کې جګړې پای ته رسیدلې نو تمه لري چې دغه لوبې به دوام ومومي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری کسان په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې د سانګي لوبه یو پخوانی او تاریخي لوبه یادوي. دوی وایي د دغه لوبې مخینه سونو پیړیو ته رسیږي. د اندړو ولسوالۍ محمد انور شرګروال وایي د کورنیو لوبو په ځانګړې توګه د سانګي وهنې د غوړېدا لپاره د کار وسی.
تر دغه وخته پوری د موږ پلرونو نیکونو دغه دودیزه لوبه سیشکپوی سوه کاله په افغانستان کې د پښتنو له دود کلتور سره لوبه ده. دغه لوبه په دا شلو کلونو کې له پامه غورځېدلې وه او موږ ته هیڅ نه توجه چا نه ده کړې.
د دغه لوبي لوبغاړي شکایت کوي چې په تیرو شلو کالو کې سانګو ته هیڅ پام لرنه نه ده سوې. دغه لوبغاړي غوښتنه لري چې موږ ته د معیاري میدانونه او د سانګې وهنې طرزالعمل جوړ سي تر څو دغه لوبه نور هم وغوړېږي. د دوی په باور په افغانستان کې خپلو کورنیو لوبو ته نه بلکې پردوی او له نورو هیوادونو څخه راغلو لوبو ته کار کیږي. زیړګل د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي تر دې وړاندې مو هم د آسانو د ساتنې او روزنې د هغې د خوراک تر یوې اندازې د معیاري میدانونو او د داسې نورې همکاري غوښتنه کړې ده خو چا موږ غږ نه دی اورېدلی.
غوښتنه دې موږ دا ده چې د میدانونو امکانات داسې خاص نه لرو، مثلا داسې مواد د افغانانو د موږ سره
آسانو د روزنې
په برخه کې موږ سره کومکونه پیل نه دي سوي. صحیح ده، موږ دا غوښتنې دي چې موږ سره د میدانو کومکونه وشي، موږ ته داسې فدراسیون په ولسوالیو کې مقصد متوجه شي، لکه خصوصا په کومو ولایتو کې. صحیح ده، نو دا غوښتنې موږ لرو.
خو د سانګې لوبې ځینې لوبغاړي بیا په دې باور دي چې په دغه سیمه کې د پخوا په پرتله د سانګې سپاره او سانګې وهونکي زیات سوي دي. شاوخوا شپېته کلن عبدالاحد د اندړو ولسوالۍ له غوټانو کلي څخه دغه سانګو ته راغلی دی.
پخوا به په یوه ولسوالۍ کې لس آسان یا پنځلس آسان، اوس په یوه ولسوالۍ کې انشاءالله سل آسان، داسې آسان شته په یوه ولسوالۍ.
دا سانګو دغه نندارې ته د غزنی او میدان وردګو ولایتونو د والیانو ترڅنګ له کابل څخه د اولمپیک کمیټې ځینې چارواکي هم راغلي وو. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس په دغه ځای کې ازادي راډیو ته وویل د دغه ورزشکارانو غوښتنې پر ځای دي. نوموړی وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د څلور پنځوس فدراسیونونو دوه څلوېښت لوبې روزنیز سیمینارونه او نندارتونونه درلودل، نو هڅه کوو چې د سانګو وهونکو ستونزې هم هوارې کړو.
د ستونزو په اړه مو وویل تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوې لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې له سوونو کلونو څخه سانګې وهل کیږي، خو د سانګې د آسانو د مستولو او د خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت به غبرګ ډولونه وهل کیدل.
سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
د هلمند ولایت تنوی دولتوالي څخه ارمانی جانان سرپاری کې کیم. زما دغه پیغام د طالبان تر مشرانو پر ورسوي چې یو من غنم چې درشو مخ کې په درې سوه اتیا و یا په څلور سوه کلداري و، نو اوس یو من غنم په څلور نیم سوه څلور سوه شل دي. نو د غنم چې اوس رشي واوښتې باید ارزانه سي وي، اوس ګران سول، نو باید د نرخنامې راکښته کړي. د غنمو د کېدای شي چې د غنم یا پاکستان یا ایران یا کوم بل ملک ته وړي، کنه د غنم نه ولي دونه ګران.
حلیم ولی صاحب د کندهار ولایت خبر سره کوم. د مجاهد د مشران ته ورسوي د کندهار په ولایت کې د محاکمو کار ډیر شاته روان دی. په ډیر وخت کې یوه داونه خلاصولای دا د محاکمو یو طرز د کار د مشران سره جوړ کړم. هم کوم کار دلته ډیر سره سوسه ډیر بیا ترتیبه دی ډیر بیا نظم دی.
زه محمد ګل د هلمند ولایت څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. وروره موږ د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې په افغانستان کې نور د کوکنار بند کړي. دغه زموږ وړونه او خوندې ګډه په روینو باندې اخته کړی دی.
پیغام درته پرېږدم وروره. دا نرخونه سیدي، دا نرخونه بیخي په دې بازار کې نه کنټرول دی. یو خام نه د پیسې وي، دا خو بیخي هر سړی خپل نرخ او خپل ریټ چلوي. بس نو چې کوم سړی په کوم زړه ورته سم یا هغه نرخ چلوي. دا خوراکي مواد دومره زیات پورته کړي دي، هر اټیوال ځان ته خپل نرخ لري، خپل هغه لري. بس چې په کوم یې زړه ورته وایي دا نرخ نامې دا حکومت له چارواکو چې مهله دا داسې دا نرخ نامې ورکړي، دغه ته یو نرخ وټاکي چې دا د خوارو د غریب یو هغه معلوم چې دا اوس څنګه کیسه ده. دا خو بیخي یو مخدلته داسې کار خراب ده په دې بازار کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421201.
دا وصل لپاره هم دومره سما هم کران په نورو خبرونه کې در سره دي.
لا اجمل ان مننه په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د نور بس د اونې خبرونه مه هیروي. په دې بحث کې مو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر